Radio.
نن یک شنبه ده دوریه حمل یوشتم د اپریل لسمه په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم. نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د عدم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له واک څخه لري کړی سو. نن یک شنبه تر دیارلس ساعته ځنډ او تیر شپه ناوخته د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسی جرګې د 324 غړو له جملې 104 اویا د عدم اعتماد په پلوي رای ورکړه. تفصیل وروسته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو ان ایچ سی آر وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. دغه ادارې پرون شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنری په وینا دغه کسان اوس د خوړو او سرپناه په لټه کې دي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن یک شنبه 14 میلیونه امریکایي ډالر د آزادې داوطلبۍ له لارې لیلام کړي. بختر دولتي اژانس پرون راپور ورکړی چې دغه کار د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ثابت پاتې کېدو لپاره کیږي. که څه هم د پخوا پرتله د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت سوی، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او نورو ضروري شیانو بیې لا هم ټیټې سوي نه دي. کابل کې د ترکیې سفارت وایي د نیکۍ په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال سوي بشري مرستې په غور ولایت کې پراته سوه کورنیو وویشل سوې. دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي دغه مرستې د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې، د داخلي افاتو او بیړنیو چارو د تنظیم وزارت او په کابل کې د ترکیې د همکاریو د همغږي ادارې په همکاري برابره کړې ده. د ترکیې سفارت ویلي له دې سره د هغو کورنیو شمیر 23,000 زیات سو چې د دوی لخوا ورسره بشري مرستې سوي دي. په ایتالیا کې پرون شنبه د کورونا وایرس 3,992 مثبت پیښې ثبت شوې، خو د مړینو شمیر د جمعې ورځې په نسبت کم و. د جمعې په ورځ د کورونا وایرس 16,515 مثبت پیښې او د 144 کسانو مړینه ثبت شوې وه، خو پرون د مړینو شمیر 112 و. د 2020 نه د کال د فروری میاشتې راهیسې د کورونا وبا له پیله په ایتالیا کې د 16,625 کسانو مړینه ثبت شوې ده. د سپیس ایکس په نوم د فضایي تخنیک د خصوصي شرکت د لومړي ماموریت ټول ستور مزلي یا فضانوردان نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. په دې ډله کې څلور ستور مزلي شامل دي چې د ساينسي څېړنو لپاره به یوه اونۍ د مځکې په مدار کې وي. دوی د امریکا د فلوریدا ایالت له کینیډي فضایي تمځي څخه د فالکون 9 په نوم د توغندي په مرسته په فضا کې تر 23 ساعته مزله وروسته نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. دغه څلور ستور مزلي په نړیوال فضایي تمځي کې له اوو نورو هغو ستور مزلو سره یو ځای شول چې په دولتي لګښت هلته تللي دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنی خبری مجله کې واوریدل. اوسم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 28.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 36.3، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.1، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 16.6، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18.6.
ازادي رادیو ته واجیست. په خبری مجله کې د دغو مسایلو تفصیل هم خبرو. په پاکستان کې له واک څخه د صدر اعظم تر لری کېدو وروسته څه پیښیدونکي دي؟
نن به تر 2 بجو پوری د نوی لومړی وزیر لپاره کاغذونه جمع کول کیږي. سبا روز به دې باندې ټاکنې کیږي او کوم کاندیدان مخې ته راغو دا هغه باندې به رای اچول کیږي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د ګواښونو او محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. د رسنیو ملاتړي سازمانونه وایي
د طالبانو د استخباراتو د ادارې او د امر بالمعروف د ادارې لخوانه ګڼ محدودیتونه د رسنیو په فعالیت وضع کیږي.
ایران کې افغان وګړو سره د ناوړه چلندونو ویډیوګانو عکس العملونه خپرولي. په غزنی کې د طالبانو په ډزو یو ځوان وژل شوی.
په تپریحي سیمه کې د یو سرتیری په ډزو ټپي شوی و چې د شنبې په ورځ د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه.
په مسکو کې د طالبانو استازي ته د افغانستان د سفارت چارې سپارل شوي.
دغه تلاش زه فکر نه کوم چې د رسمیت پیژندلو لپاره داسې کومه بهانه جوړه شي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې مرستندویو هیوادونو او سازمانونو د اوکراین سره د نږدې لسو میلیاردو ډالرو په ارزښت د مالی مرستې او پور ورکولو ژمنه وکړه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د عدم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له واک څخه لیرې کړی سو. نن یک شنبه تر دیارلس ساعته ځنډ او تیر شپه ناوخته د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسی جرګې د 324 غړو له جملې 104 اویا د عدم اعتماد په پلوي رای ورکړه. قیصر د عمران خان عمده متحد ګڼل کېده او د عدم اعتماد رای اخیستلو لپاره 102 اویا رایو ته اړتیا وه. احتمالا اسمبلی به سبا دوشنبه د نوي صدر اعظم لپاره رای ورکوي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف چې د اپوزیسون مشر هم دی عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکولو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې عمران خان له واک څخه لرې کړی سي د متحدان به دای د نوي صدر اعظم په توګه ونوموي. عمران خان په 2013 نه دی کال د عمومي ټاکنو په نتیجه کې د صدر اعظم په توګه وټاکل سو، خو اپوزیسون وخت نا وخت ور باندې انتخاب کوي چې هغه ټاکنې رڼې نه وي او هغه د پاوز په مرسته د درغلیو په نتیجه کې بریالی کړی سوی دی. هغه تور چې عمران خان او د ګوند تحریک انصاف پاکستان رد کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه له همکار عبدالهی کاکړ څخه مې په پیل کې پوښتنه وکړه چې اوس به په پاکستان کې څه پیښیږي.
د پاکستان د قومي اسمبلی چې کوم مشر دی هغه اعلان کړی دی چې نن به تر دوو بجو پورې د نوي لومړي وزیر لپاره کاغذونه جمع کول کېږي، یعنی جمع بسی له د سره له بیا بلاغه وروسته سبا روز په دې باندې ټاکنې کېږي او کوم کاندیدان مخترغو دا هغه باندې به رایا چونه کېږي.
ترغو چې نوې صدر اعظم ټاکل کیږي څو ویل کیږي چې شهباز شریف د اپوزیشن مشر به د موقت صدر اعظم په توګه چارې مخته وړي کبل څوک
نه تر اوسه پورې خو به څوک نه وي ولسم مشر په هیواد کېستا. شهباز شریف چې دی هغه د اپوزیشن لخوا چې اوس نور اپوزیشن پات نه سو کېدای شي په سبا پورې د کاندید دی او زیات امکان دی چې شهباز شریف چې دی هغه د هیواد لومړی وزیر سي. البته دا به بیا تر ټاکنو وروسته معلومه شي چې دای هغه بری رائے ترلاسه کوي کنه، ځکه چې د پاکستان د قومي اسمبلی په 324 غړیو کې به له 402 اویا غړي وي نو هغه صدر اعظم ټاکل کېدای شي. خو نن چې دوی د عمران خان خلاف کم د نه باوري تحریک کامیاب کړ په هغه کې 104 اویا رائے ترلاسه کړي نو په حساب باندې کوم دغه سپاتې سینو اکثریت سره دی.
اوس غټونکې څوک سو په پاکستان کې اپوزیشن
او اوس دا وخت غټونکې اپوزیشن سو ځکه چې ډیره وخت د نه باورۍ تحریک راوړستې د عمران خان خلاف چې لومړی وزیر نو راغل لومړی وزیر پاتنه سو.
عمران خان څو څوري په خپل څرګندونه کې د ځینو بهرنیو قوتونو په خاصه توګه د امریکا د متحده ایالاتونو یادونه کړې ده چې د په لری کېدو کې د لری کول په هڅه کې دوی لاس لري. د څرګندونه یاد تورونه دولي پور کړی
دا تورونه خود کارپانو په نظر باندې یوازې د دې لپاره چې په پاکستان کې د امریکا په ضد کتا سو خبري کوي نو دا په خلکو کې ډېر زیاته مقبولیت لري، یعنی خلک یې خوشوي او د دې ترڅنګ په پاکستان کې دغه سي تورونه پرچا باندې د بهرني هواد یا په دې هواد کې د سیسي چې دی هغه په ډېره ښه طریقه باندې لګی شنو عمران خان باندې زیات الزام دار لګي چې دی یوازې د خپل ځان د بچکول لپاره له شکست ځان له ماتې ځخه نو د دغه لار خپل کړی ده. که څه هم په دې اړه باندې امریکا دوه ځله ویلي دي، یعنی د امریکا بهرنی چار وزارت ویاند نیټ پرایس دوه ځله ویلي دي چې دا ټول دروغ دي، د امریکا په دغه معامله کې د مداخله هیڅ رول نشته.
او کپلندر ته وایي چې دغه ورستی تحولات به څه فکر کوي یا کارپوهان څه وایي چې پر افغانستان کوم تاثیر وکړي؟
د کارپوهانو په نظر سمره موږ اوریدلې دی هغه به د افغانستان پر وضعیت باندې ډیر تاثیر ونه کړی. البته موقتی توګه باندې به دومره تعلق وکړي چې د پاکستان او چې په نړیواله کچه د افغانستان لپاره کوم ډیپلوماسي پر مخ وړل او په ډیر شدت سره وړل او چې اوربانی دا تور وخت نا وخت لګیدل لکه دا چې د پاکستان بهرنی چار وزیر داسې لکه د افغانستان د بهرنی چار وزیر هغه لښت کړنی سي دغه عمل خو هغه چې بیا نوې حکومت راسي ممکنه ده بیا دغه سي. البته نور پر افغانستان دومره زیات تاثیر نسته.
ډیر مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړ چې د پاکستان د وروستیو تحولاتو په اړه مو را سره خبري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د پروتو غوښونو او محدودیتونو په باب اندېښنه وشوده. لیبرالاینز پرون د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ له سرپرست وزیر مولوي خیرالله خیرخوا سره په کتنه کې له دغه وزارت غوښتنه وکړه چې له خبریالانو سره راغنده خبرې پیل کړي. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي د طالبانو لخوا ورځ تر بلې پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه په زیاتېدو دي. عصمت سروان تفصیل راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ له سرپرست وزیر مولوي خیرالله خیرخوا سره د رسنیو پر ازادیو خبرې وکړې. د یونما د اعلامیې له مخې میربن لاینز پرون د رسنیو په وړاندې د پرتو محدودیتونو او ګواښونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له دغه وزارت وغوښتل چې له ژورنالیستانو سره راغنده خبرې پیل کړي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د اګست له 15مې چې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړې پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو د محدودیتونو او فشارونو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټونو فدراسیون غړي زیاب بومیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تر پرونیو خبرو وروسته ازادي رادیو ته وویل
فکر کوم چې د یونما استازي په افغانستان کې دغه غوښتنه وروسته لغنه مطرح سول چې د ځینو رسنیو استازي له دوی سره کتلی او په کابل کې خو متاسفانه د رسنیو په فعالیت باندې د سار دندې وو ستړيره هدا د اطلاعات فرهنګ وزارت پورې اړنه لري. د طالبانو د استخباراتو د ادارې او د امر بالمعروف د ادارې لخوانه ګڼ محدودیتونه د رسنیو په فعالیت او د حقوق د فعالیت په سترنګوالي باندې وزکیږي چې امیدوار دغه ته د پایټه کې خوندل شي.
د بی پولی خبریالانو د ټولنی او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنی د تیرې میاشتې د غړي سروي پر اساس د تیر کال د اگست له 15مې راپدې خو په افغانستان کې 201 ډیر رسنۍ بندې شوې او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. د طالبانو مرستيال ویندوی بلال کریمی ازادي رادیو ته ویلي د دوی د بیا واکمنی دو راغروسته د رسنۍ وضعیت شاو نورمال دی او د تیر په تیر فعالیت او نشیات کوي. د ویلي رسنۍ ته کوم تهدید او ګواښ نه دی متوجه شوی. د طالبانو له ډاډ سره سره په ګڼو ولایتونو کې غیر دولتي خبريالان نیول شوي، شکنجه شوي او ګڼې له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي.
ځینی شنونکو په دې باور دي چې مسکو کې د طالبانو استازي ته د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په مسکو کې د دوی لیږل سوی ډیپلوماټ ته سفارت رسمن سپارل شوی دی. طالبانو د روسیې مننه کړې چې د دوی د ډیپلوماټ باور لیکې منلای دی. دا هم تفصیل
د طالبانو حکومت په مسکو کې د دوی لیګل شوی ډیپلوماټ ته د افغانستان د سفارت د سپارلو موضوع د کابل او مسکو ترمنځ د خو ډیپلوماټیک اړیکو لپاره د زمینی برابرولو پر لار خ ګام بلل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دوی حق لري چې له هیواد بهر د افغانستان د سیاسي استازولۍ او مدیریت په خپل لاس کې واخلي. روسیه په دې اړه تازه عکس العمل نه دی خوده. خودول اسرز مخ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په چین کې د افغانستان د غونډوي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویلی وو مسکو د طالبانو د حکومت د لومړني ډیپلوماټ ګمارلو ته رسمن اعتبار لیک ورکړی دی. په روسیه کې میشت د سیاسي مسایلو شنونکي ډاکټر شیر حسن حسن په دې باور دی چې د طالبانو ډیپلوماټ ته د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی.
روسیا بل شکل طالبانو سره د خو اړیکو هڅه کوي
او دغه تلاش د نوی سرپرست سپیر پراتک باندې نه دی پیل شوی، د لخواڅ خدغه تلاش ادامه لري. دغه تلاش زه فکر نه کوم چې د رسمیت پیژندلو لپاره داسې کوم بهانه جوړ شي، ځکه بدون لدی هم دوی کولای شول چې د رسمیت پیژندنه مسله په اجنډا کې شامل کړي او دغه خبره یو ځای ته ورسوي.
خغلی حسن وای فکر نه کوي چې روسیا د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو کې بیړه وکړي، ځکه د ده په خبره کو روسیا یا هم چین داسې کار وکړي ممکن د لویدیځ لخوا د بندیزونو لړۍ ښایي نور هم ورباندې سخت شي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو طالبانو تل ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وریا حمل پر څلورمه کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې وي. په هغه ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي هم کابل ته په نا اعلان شوی سفر تللی و.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته ورجست. په غزنی کې د طالبانو د حکومت امنیتی کسانو په دازو یو ځوان وژلې. د طالبانو د حکومت چارواکي پیشه تاییدوي خوای چې دغه کار په خطایي سوی دی. له پلازمینی کابل، کندهار، کونړ او د افغانستان له نورو برخو څخه هم وخت نا وخت د دغه ډول پیشو راپورونه ورکول سوي.
د غزنی لامونیه قومندانۍ څخه ازادي راډیو ته پر لیږل سوي خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د شفیع الله په نوم دغه ځوان په خطایي وژل سوی دی. خبر پاڼه زیاتوي شفیع الله د جمعې په ورځ د غزنی ولایت د سلطان صاحب بند په تپریه سیمه کې د یو سرتیری په ډزو ټپي سوی و چې د شنبې په ورځ د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه. په خبر پاڼه کې راغلي چې یاد سرتیری د خواجه عمرې ولسوالۍ استخباراتو نیولی او تر څیړنې لاندې دی. شاوخوا 25 کلن شفیع الله د کابل پوهنتون له کرنې پوهنځي څخه فارغ او دمګړی په غزنی ښار کې په دوکانداری بوخت وو چې د جمعې په ورځ دغه ځای ته د میلې لپاره تللی وو. نوموړی د غزنی مرکز اړوند د محمود الله کلا اوسیدونکی وو. که څه هم چې د طالبانو د حکومت چارواکي د شفیع الله وژل کېدل خطایي کار بولي، خو تر اوسه پورې د هغه کورنۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د مرکز کابل، کندهار، کونړ او د افغانستان له ځینو نورو سیمو څخه هم وخت په وخت د دغه ډول پیښو راپور نه ورکول سوي دي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمي ونړیواله مسأله د پولند پلازمینه ورسا کې د بس پنی ټولولو په غونډه کې مرستندوی هیوادونو او سازمانونو له اوکرين سره د نږدې 100 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مالی مرستې او پور ورکولو ژمنه وکړه. په همدې حال کې ملګرو ملتونو ویلي په اوکرين کې د روسیې تر جګړې وروسته تر 4 میلیونو ډیر کسان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. سلطان سرور او په دې اړه نور تفصیل.
د دغو مالی مرستو هدف پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته نورو هیوادونو ته د اوکراین د کډوالو شویو او داخلي بې ځایه شویو لاسنیوی ګڼل شوی دی. د نږدې 100 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مالی مرستې او پورونو د غشمنه پرون په هغې غونډه کې وشوه چې د بیلابیلو حکومتونو، کمپنیو استازو او نورو اشخاصو پکې برخه اخیستې وه. د دې غونډې کوربه پولینډ وو چې تر اوسه یې د اوکراین څه باندې 2.5 میلیونه کډوالو ته پناه ورکړې ده. د غونډې یو مشره د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین و چې د جمعې په ورځ کیف ته سفر کړی وو او په غونډه کې په حضوري ډول برخه واخیسته. د کاناډا صدر اعظم جستین ترودو په انلاین بڼه له دې غونډې سره وصل شو.
دا چې بشري بحران ژور دی او اړتیا زیاتیږي، په کار دی چې زموږ ګډ ځوابي اقدام هم چټک شي. په همدې هدف نن دلته راغون شوی یو. راځي په ګډه د نړۍ په هر برخه کې له اوکرایني کډوالو د ملاتړ لپاره حکومتونه، خصوصي کمپنۍ او خلک سره منسجم کړو. په واقعیت کې د ټولو اوکراینیانو ملاتړ وکړو.
په دې غونډه کې د اوکراین د داخلي بې ځای شویو د ملاتړ لپاره د 2 میلیارډ ډالرو او له اوکراین څخه غونډوي هیوادونو ته د کډه شویو وګړو د ملاتړ لپاره د 1.5 میلیارډ ډالرو مالی مرستې ژمنه وشوه. پرون شنبه تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وویل چې د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته څه باندې 4,400,000 کسان له خپل هیواد څخه کډه شوي دي. دا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د کډوالو تر ټولو لویه جوپه ګڼل کیږي.
پر روانو لسو دقیقو کې د راپورونو په بل ټولګه کې له اجمل انصر ووسی.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په ایران کې په ورستوي څورزو کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلن ویډیوګانو او واکسونو په افغانستان کې د نن او همدارنګه د یو شمیر بشرپاله موسسو او سازمانونو توند عکس العملونه او خبرګون راپاره ولید. دا ساتي رادیو انګلیسي ژبه وی پانه کندهارا په ایران کې افغان کډوالو سره د ناوړه چلند دغه ویډیوګانو او د پی خوشحالي تکت نکړي. جزئیات له سفیو لا ستانکس یو.
په ټولنیزو رسنیو کې خبري شوی ویډیوګان چې ګندارا وی پانه هم خبري کړي په ایران کې د افغان کډوالو د سخت شپو ورځو سرګندونه کوي. په ځینو انزورونو کې ښکاری چې ګڼ افغان زاړه واړه په دښتو کې پلی روان دي او بیرته افغانستان ته ستنيږي. ټول د ایران لخوا یا شړل شوی یا مخنیول شوی ده. په دننه تهران او نورو ښارونو کې هم د ناقانونه کډوالو کمپونه په افغان مهاجرو باندې ډک دي.
اینه وضعیت اردوګای تنباکو است برادر سایکو در بدر زیات است. اینجا 5-10,000 نفر است. از 4 روز رئیس خو کډګی است موتر نمیرسه.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له ایران څخه د افغان کډوالو په زور ایستل زیات شوی دي. زینی ویډیوګانی چې افغان کډوال پکې والټه کول کیږي خورا زورون کې بلل شوی او خای د لیدو او اوریدو نه وی. په یو بل ویډیو کې چې تیرونه په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پام ورواړو خی چې یو ډله ایرانیان د ایرانی پولیسو تر مخې یو افغان ځوان وهی او پولیس هیڅ هم نه ورته وایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبد اللهیان څو وخت مخکې دا وکړه چې دا مهال تر 15 میلیونه افغانان په ایران کې اوسي. که څه هم د عبد اللهیان دا خبره تایید نشوي خو د کډوالو ادارو ویلي چې تر 3 میلیونه افغانان چې اکثر اسناد نه لري په ایران کې اوسي. په خپل رسنیو باندې یو ویډیو چې تر ټولو ډیر د خلکو پام ځان ته جلب کړي او تند خبرګونونه یې پارولي هغه یو د چې په موټر کې ناست یو ایرانی د یو افغان کډوال لاس لکړکې کلک نیولې وی او د یو تیز چړې یا کټر په زور غواخ یو مجبور کوي چې افغانانو ته سخت خنځلې وکړي. د ته ورته نوري ویډیوګان هم شته چې پکې افغانان سپکو سپورو ویلو تاړ شوی او توبه پرېستل شوی دي.
ما به ایرانی ته نه میکنین.
ما به ایرانی ته هم نه میکنین.
بولم.
بلنه.
بشین. پاشو.
تیرو کلونو کې هم له افغانانو سره د ایرانی ځواکونو او خلکو ناوړه چلند څو پیښې راپور شوې دي. له هغې ډلې یو چې د ډیرو خلکو خبرګونونه یو پارول په لوی لار باندې د افغان کډوالو د یو حامل موټر په مرمۍ وشتل او سوځول وو. تر هغې مخکې د افغانستان او ایران په پوله کې سین ته د ګڼو افغان پناه غوښتونکو اچول هم و چې له ډلې لسګونه کسان مړه شول. که څه هم د دغو ویډیوګانو پر سموالي لا بحثونه روان دي خو د دوی خبرېدو د افغانانو سخت خبرګونونه پارولي. په کابل کې د ایران د سفارت ویاند سعید عباس بدریفر ادا کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې خبري شوی ویډیوګان به بنسټه دي او د خبر خبرونکو غواړي د دې ډول ویډیوګانو په خبرولو سره د دواړو گاونډي هیوادونو اړیکې خراب کړي. داغه په وینا له دغه ویډیوګانو نه د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د چلند قضاوت نشي کېدای. ګندهارا وی پانی د بشري حقوقو د نړیوالو خیریه مؤسسو په حواله لیکلي چې دوی په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري. د ګندهارا په لیکنه د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی په 2015 کال کې یو فرمان ورکړی و چې لمخې د افغان کډوالو ماشومان په ایران کې ښوونځیو ته تلای شي، خو افغانان لا هم په دغه هیواد کې د روغتیایي خدمتونو په ګډون له ډیرو لمړنیو خدمتونو بې برخې دي.
ازادي رادیو په لاندو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
اوس پر شو دی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. له برتانیا خبریدونکو مارننګ سټار ورسپانې په خپلې ویلي کنه کې د امریکا د بهرنیو چارو د پوخانی وزیر هیلری کلینټن خبرو ته اشاره کړې چې وایي په اوکرين کې د پوخانی شوروي پر ضد د افغان مجاهدینو د جګړې بیلګه تعقیب شي. ورسپاره د میرمن کلینټن لخلې وایي دا جګړه داسې و چې لویدیځو ځواکونو مجاهدینو ته وسلې او مالی مرستې ورکولې سو د پوخانی شوروي پر ضد یو ستړي کوونکې جګړه مخکې یوسي چې بلاخره شوروي ماتې وخوړه. له افغانستان څخه ځواکونه ووتل او همدې ماتې په نهایت کې د پوخانی شوروي اتحاد د نړیدو لاره پرانسته. هیلری کلینټن په خپلو خبرو کې ویلي یو هدفمند وسلوال پاتون چې ملاتړ یې کړی د سبب شو چې شوروي له افغانستان څخه ووزي. میرمن کلینټن که څه هم جزئیات نه دی ورکړي خو په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو په برخه کې ځینو نیمګړتیاو او د ناوړه عواقبو یادونه هم کړې. د مارننګ سټار په وینا د افغانستان د جګړې د اوږدېدو عواقب دا و چې د مجاهدینو له بریالیل کېدو وروسته طالبان او القاعده شبکه رامنځته شول، ډېر سواکې ترلاسه کړ او بلاخره ټولې نړۍ ته په ګواښ بدل شول او په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه وشول. ورسپاڼه وایي د افغانستان د جګړې په څیر د اوکراین د جنگ د اوږدېدلو اصلي قربانیان به اوکراینی وګړي وي او د وسلو د تولید شرکتونه به له دې جګړې ګټه پورته کوي. د ورسپاڼه په باور دا مهال په اوکراین، برتانیا او نورو لویدیځو هیوادونو کې سوله غوښتونکي حرکتونه تر فشار لاندې دي او چندان څرګند فعالیت نه لیدل کیږي. د امریکا خبریدونکو یوې ورسپاڼې شارلوټ ابزرور د هغې افغان کورنۍ په اړه لیکنه کړې چې تیره روزه په کابل کې تیره کړې او سه کال د امریکا په لاس انجلس کې د روزې میاشت تیروي. ورسپاڼه وایي مقصود تیره روزه په کابل کې و. دا ماخام د ځان په غږی روزه ماتوله، خپل منځونه په کور او جماعت کې په جای نماز کول او ل خپل خلکو سره یو ځای د روزې مراسم پر ځای کول. خو د تیر شنبه په ورځ هغه د سانتیاګو په یو هوټل کې په هغه اذان چې په ټلیفون کې اورېده روزه ماته کړه او لمونځ د هوټل په یو سپینا روزه یې ادا کړ. خیریه سازمانونه او هغه کسانو چې د مقصود کورنۍ امریکا ته بیولې نور افغانان هم راټول کړي و چې ټول په ګډه روزه ماته وکړي. د لیکوال په وینا که څه هم دا کورنۍ دا مهال افغانستان اته زره میله لري اوسیږي خو لږ تر لږه له دوی څو تنو ته یو ماښام داسې برابر شو چې په ګډه روژه ماتیا وکړي او له وطن ځانونه ډیر لري احساس نکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزاره سر کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخص
پوند خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه اخلو.
په ډیر تاسف سره وایم چې په دې ورسته کې کوم ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو کې خبري واقعا د هر افغان لپاره ډیر دردون کې دي. دا رقم عمل دی او ګاونډي سره په نړیوال اصول لوی ظلم او زیاتای دی. ایران او پاکستان هر وخت د افغانستان د کمزوري لپاره هڅه کړې ده او بیا یې د همدې کمزوري څخه ګټه هم اخیستې ده. زما په نظر د دې ظلمونو مسؤول یوازې د افغانستان مشران او د افغانستان حکومتونه دي، ځکه دوی هر وخت په پردیو اعتماد کړی دی او د خپل یووالي او د خپل منځ کې د زغملو لپاره یې کار نه دی کړی. نو په آخر کې د خدای په خاطر هغه کسان چې اوس هم جنگ او در بدر تلمن وای وختنه کوي چې نور تیر شي د خپل شخصي اغراض او د مظلوم ولس نور د خپل ګټ قرباني مکوي او د اسلامي امارت نه مهم د وختنه د چې خدای په خاطر نور ځان وختنه بس کړي خپل غیږه د ټول افغانانو لپاره خلاص کړي نور د تیر تجربه څخه درس واخلي.
زه حمید نصری وردګ يم له کابل نن در سره واتس اپ پیغام پریدم. راځو د دې موضوع پړه چولې ایرانیانو له افغانانو سره داسې وحشت روان کړی دی. ګورئ لبغانانو سره څلوېښت کاله کېږي چې نړۍ په ګوټ ګوټ کې همداسې وحشتونه ورسره روان دي. که د ځوانانو قدر پر خپل وطن وای، نن به د داسې و برخلیک سره نه وای مخ شوي. د افغان ځوانانو دا بې وسۍ به مې هېڅکله هېرې نه شي. کوم وحشت نه و چې موږ ونه لید، کوم درد نه و چې موږ ونه لید. د دې وطن ناخالو او د خپلو افغان مشرانو د واک چوکۍ جنګ ولس وطن پرېښودو ته اړ کړی دی. د ایران پولیسو وسوځولو، سیند ته یې واچولو، د ترکیې په ځنګلونو کې په وحشي ځناورو ونه خوړل شو، د یونان په سمندر کې د ماهیانو خوراک نه شولو. لنډه دا چې خپل مشران په خپلو وطنوالو پهلواني کوي، نور نه غیرت لري او نه همت لري. د ایران وحشتونه مې تر اوسه لا ماغزه خوري. د دوی وحشت صحنې مې په فکر کې ذخیره شوې دي. د بې سرنوشته وطن شته حاکمانو ته زه حیران یم چې څنګه لا دوی ځان د دې افغانستان مالکان بولي. آیا دوی رښتیا د افغانستان استازي نه دي که څنګه؟ شته نظام ته زه حیران یم. دوی باید د ایرانیانو دا چلند چې له افغانانو سره کېږي یا د افغانستان سره وشو ګواښلی وای او د مخنیوي غوښتنه یې کړې وای.
دا اوس لپاره همدومره. په نورو خپرونو کې زما همکاران درسره دي.